دا ازادي راډیو دوستانو السلام علیکم. د مازیګر څلور بجې چې اوس د خبرونه پیل شوه او د نن مازیګر تر پنځو بجو پورې به تاسو په دې خبرونه کې خبري مطالب اوري او اونیز پروګرامونه درته خبرو. په دې خبرونه کې به د ناټو تړون د عمومي منشي یان سولتنبرګ خبري واوري چې وایي په افغانستان کې د اوږدمهالي شراکت لپاره د اصولو او د لارښودونو پر جوړولو په غور لګیا دي. واوري چې د ترکیې صدر اعظم ویلي دي چې په افغانستان کې د ستونزو او د دغه هیواد د کمزوري پرمختګ د ساتنې لپاره لازمه ده چې نړیواله ټولنه په افغانستان کې د خپل حضور پر دوام غور وکړي. په نړیوالو خبرونو کې واورئ چې نن په کراچي کې د اسماعیلیه ټولنې د خلکو پر یو موټر باندې په حمله کې تر څلوېښت زیات خلک وژل شوي او د ناټو تړون عمومي منشي پر روسیه غږ کړی چې د اوکراین له ختیځه دي خپل عسکر وباسي. خو اول د افغانستان د دې ساعت مهم خبرونه واورئ چې سید کمال شریف وړاندې کوي.
په سر کې د خبرونو سره کې د هلمند ولایت پر مقام حمله له شاوخوا 15 ساعتونو نشته ورسته د حمله کوونکو په وجلو سره پایته ورسیده. افغان ولسمشر وایي چې وسله وال مخالفین هیڅ اصول او قواعد ته پابند دي او هدف یې د خلکو په زړونو کې د ویرې اچول دي. او د افغانستان بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی د ناټو د بهرنیو چارو وزیرانو په غونډه کې د ګډون په هدف ترکیه ته تللی. خبرونو تفصیل د هلمند ولایت پر مقام حمله له شاوخوا 15 ساعتونو نشته ورسته د حمله کوونکو په وجلو سره پایته ورسیده. د هلمند ولایت امنیت امیر باچاګل بختیار ازادي راډیو ته ویل چې په دغه حمله کې درې پولیس او درې ملکی وګړي وژل شوي او شپږ نور کسان چې پولیس هم پکې شامل دي ټپیان شوي دي. پر همدې مهال د دې ولایت ایمرجنسي روغتون نکریوال ډاکټر وایي چې دوی ته د پیښې لځای او جسدونه وړل شوي چې درې پولیس دي. افغان ولسمشر وایي چې وسلوال مخالفین هیڅ اصول او قواعد ته پابند دي او هدف یې د خلکو په زړونو کې د ویرې او ډار اچول دي. ولسمشر غني دغه څرګندونې نن په ارکی د افغانستان او پاکستان لپاره د جرمني د ځانګړي استازي مایکل کوخ سره د لیدنې پر مهال وکړې. له ولسمشر ایماني څخه په خبره سوي اعلامیه کې د ولسمشر له قوله ویل شوی چې د تهدیدونو نوعیت تغییر کړی دی او روان جنگ پر افغانستان تحمیل شوی دی. پر همدې مهال د افغانستان او پاکستان لپاره د جرمني ځانګړي استازي د سولې په برخه کې د ولسمشر هڅې وستایلې. ولسی جرګه وایي د امنیت د ټینګښت لپاره به یوه ګټوره طرحه جوړه او د عمومي غونډې له تایید وروسته به حکومت ته وسپاري. د ولسی جرګې مشر او د روف ابراهیمی نن په عمومي غونډه کې ویل چې د کورنۍ امنیت، دفاع او نړیوالو اړیکو کمیسیونونه به په دې طرحه کار پیل کړي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د هیواد په بیلابیل ولایتونو کې ناامنیو زور اخیستی دی. ولسمشر اشرف غني روانه جګړه تحمیلي بللې او ویلي دي چې د جګړې له لارې به ورته ځواب ورکړي. او د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی د ناټو د بهرنیو چارو وزیرانو په غونډه کې د ګډون په هدف ترکیه ته تللی او تیر شپه د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوی سره ولیدل. د بهرنیو چارو وزارت څخه په خبره سوي اعلامیه کې ویل شوی چې په دغه لیدنه کې دواړو لورو پر دوه اړخیزه همکاریو خبرې کړې دي. سرچینه زیاتوي چې د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر د افغانستان سره د اوږدمهاله مرستو ژمنه کړې ده. دا د افغانستان اړوند خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه فریبا ظاهر وړاندې کوي.
پاکستانی چارواکي وايي په جنوبي ښار کراچي کې وسلوالو کسانو د شیعي اقلیت پر یوه بس ټزې کړې او لښته لږ درې څلوېښت تنه یې وژلي او ډېری نورې ټپیان کړي دي. چارواکي وايي په قربانیانو کې ښځې او ماشومان هم شامل دي. د ایالتي پولیسو مشر غلام حیدر جمالي وايي دغه بس د شیعه مسلمانانو د یوه جماعت په لور روان و چې وسلوال کسان ورپورته او پر مسافرینو یې ډز وکړې. دغه پېښه نن سوې ده. د پاکستاني طالبانو څخه یوې جلا سوې ډلې ژوند الله د دې پېښې مسؤلیت منلی دی. د دې ډلې ویان احمد مروت ازادي راډیو ته ویلي چې دوی به پر شیعه مسلمانانو او عیسویانو بریدونو ته دوام ورکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مسکو ته خبرداري ورکړی چې اوس د اوکراین په ختیځ کې د اوربند مراتولو حساس وخت را رسیدلی دی. جان کری د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره تر اوږده بحث وروسته دا خبرې کړې دي. کری د ترکیه په اناتولو ښار کې د ناټو د بهرنیو چارو وزیرانو په غونډه کې ویل چې اوس هغه جدي وخت را رسیدلی چې روسیا او بلتون غوښتونکي د منسک تړون عملي کړي. جان کری د بهرنیو چارو له وزیرانو سره تر خبرو وروسته خبري اعلان وویل.
Strong agreement among all of the NATO members that this is a
دوی زه فکر کوم د ناتو د ټولو غړو ترمنځ یو قوي موافقه سته، او هغه دا چې اوس د روسیې او بلتون غوښتونکو لپاره د منسک تړون د عمل کېدو په برخه کې د جدي اقدام وخت را رسېدلی دی، او دا مهمه ده چې د اروپا د امنیت او همکارۍ سازمان باید وکولای سي چې د شخړو سیمې ته ورسي، او دا مهمه ده چې په دغو سیمو کې شخړې پای ته ورسېږي. د اوکراین په ختیځ کې د اوربان دغه تړون د روان میلادي کال په لومړیو کې د بلاروس په پلازمینه منسک کې لاسلیک سو. د ناتو سرمنشي یان ستولتنبرګ ویلي چې روسیه باید د اوکراین په ختیځ کې د بیلتون غوښتونکو ملاتړ بند کړي او له دې سیمې څخه خپل ټول ځواکونه وباسي. نیپالی ځواکونه لا هم په دغه هیواد کې په هغې امریکایي هلیکوپټرې پسې ګرځي چې له 8 تنه عملې سره د زلزلې په سیمه کې ورکه سوې ده. په دغه هیواد کې پرون دوشنبه دوهمه زلزله وسوه چې لسګونه کسان پکښې مړه سوه. تر دې شاوخوا 3 اونۍ وړاندې په هغې زلزلې کې چې شدت یې 8.8 درجې و باندې 8000 کسان مړه سوه او شاوخوا 40000 نور ټپیان سوه. د امریکا دغې ورکې سوې هلیکوپټرې د پلازمینې کټمندو په ختیځ کې دولاکا سیمې ته مرستې رسولې چې پرون لا درکه سوه. په دې هلیکوپټر کې شپږ امریکایي او دوه نیپالي سرتېري وه. دغې سیمې ته ځایي اوسېدونکي له دې کبله هدیره وایي چې دلته زلزلې ډېری کورونه له خاورو سره سم کړه. د الوتکې د راډیوي اړیکې تر پرې کېدو د مخه د عملې غږ اورېدل سوی چې د تیلو د ستونزې په اړه یې خبرې کولې. د نیپال پوځي چارواکي وایي د دې هلیکوپټرې د لټون له عملیاتو سره شپږ نورې هلیکوپټرې او سلګونه پلې ځواکونه یو ځای سوي دي. په نیپال کې د زلزلې پرونیو ټکانونو هم چې شدت یې 8.3 درجې و 8 نور کسان وژلي دي او څه باندې 1200 نور کسان ټپیان دي. د دغې زلزلې ټکانونو په هند کې هم 14 تنه او یو کس په تبت کې وژلی دی. د جنوبي کوریا د استخباراتو اداره وایي د شمالي کوریا مشر خپل دفاع وزیر له دې امله چې په یوې پوځي غونډې کې خوب وړی و د خیانت په جرم اعدام کړی دی. د جنوبي کوریا د پارلمان یو غړي شاین کیونګ مین ویلي چې د استخباراتي ادارې چارواکو د تړلو دروازو تر شا د دغه هیواد یوې پارلماني کمیټې ته ویلي چې د شمالي کوریا دفاع وزیر هیون یونګ د اپریل په وروستیو کې د پیونګیانګ په یوه پوځي اکاډمۍ کې د سلګونو کسانو په حضور کې په ډزو ووژل سو. د شمالي کوریا یان هوب خبري اژانس وایي دفاع وزیر هیون یونګ چې شاوخوا یو کال وړاندې مقرر سوی و په یوې پوځي غونډه کې په بیده کېدو سره د دې هیواد مشر کیوم یونګ اون ته بې احترامي کړې او هم یې څو ځله د هغه د خبرې په مقابل کې خبره کړې ده. او د امریکا په فلادلفیا ایالت کې تیره شپه له کرښې څخه د یوه مسافر وړونکي ریل د ښویېدو په پیښه کې لږ تر لږه 15 کسان ووژل سوه او ګڼ شمېر نور ټپیان دي. د پیښې ښکار سوی دغه ریل له واشنګټن ډي سي څخه نیویارک ته روان و. سی این این تلویزیون د امریکا د فدرالې ادارې په حواله ویلي چې داسې کومې نښې نښانې نشته چې ګواکي دا پیښه کوم ډول تروریستي بڼه ولري. راپورونه وایي چې په دې پیښه کې د شپږو ټپیانو روغتیایي حالت نازک دی. دا د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه. اوس هم د افغانستان د څو مهمو ښارونو د هوا حالت.
د هوا پیژندنې نړیوالو ادارو د راتلونکو 2 ساعتونو لپاره د کابل په ګډون د یو شمېر نورو لوی ښارونو د هوا حالات د سانتي ګریډ په کچه داسې اټکل کړي. کابل د تودوخې لوړه درجه 6.2 چې 12 اسمان وریځ. هرات د تودوخې لوړه درجه 2.3 چې 15 اسمان لمر. مزار شریف د تودوخې لوړه درجه 2.3 چې 19 اسمان وریځ. کندهار د تودوخې لوړه درجه 15.3 چې 18 اسمان وریځ. جلال اباد د تودوخې لوړه درجه 1.3 چې 19 اسمان وریځ. بامیان د تودوخې لوړه درجه 4.2 چې 3 اسمان وریځ. او ګردیز د تودوخې لوړه درجه 4.2 چې 8 اسمان لمر.
ازادي راډیو ته د مازیګر 4 بجې او 9 دقیقې سوې او وروسته به په خپرونه کې رپورټونه درته ولرو. اوریدونکو د ازادي راډیو په دغه یو ساعته خبري خپرونه کې تاسو اوري چې د ناتو عمومي منشي یان سولتنبرګ نن په ترکیه کې د ناتو د بهرنیو چارو د وزیرانو په غونډه کې د افغانستان پر حالاتو خبري کړي. د ترکیه صدر اعظم ویلي
ان افغانستان وی اول نو دټ دیر از سټیل ا لانګ وی ان اوردر ټو اټین دی کیپاسټی.
وی د افغانستان پر حالاتو ټول خبري چې هلته د دې لپاره چې د هیواد خپل د بیامنیتی په وړاندې مبارزه قابلیت پیدا کړي لا ډیره وژلاره پته ده. نو نړیواله ټولنه باید په دې هیواد کې د خپل حضور پر دوام غور وکړي. په همدې خبرونه کې به د ترکیې د صدر اعظم د خبرو جزئیات او درته واورو. نن وسلوالو کسانو په هلمند کې حمله کړې وه. دغه حمله چیرته ورسېده او نوې معلوماتي څه دي؟ په همدې خبرونه کې به یې رپورټ ترته وړاندې سي. په سیمه ایزو مسایلو کې مو د پاکستان حالاتو ته کتنه کړې ده. نن په پاکستان کې وسلوالو کسانو په کراچي کې د اسماعیلیا ټولنې د خلکو په موټر باندې حمله وکړه او تر څلوېښتو زیات خلک یې ووژل. د کراچي د پولیسو یو افسر وایي
وایي
د بېلابېلو وسلو څخه استفاده کړې وه. وسلوالو کسانو او د موټر دننه ننوتي وو او پر خلکو یې ډزې کړې دي. په دې خپرونه کې به د نور مطالبو تر څنګ اونیز پروګرامونه درته ولرو، د مخکښو او ښځو اونیز پروګرام او د بشري حقونو اونیز پروګرام. د خبرونې اول مطلب مو د ترکیې څخه دی چې د ناټو د بهرنیو چارو د وزیرانو غونډه روانه ده. د ناټو د بهرنیو چارو وزیرانو دغه غونډه د ترکیې په انتالیا ښار کې جوړه شوې ده. د دې تړون عمومي منشي یان ستولتنبرګ نن د دغه سازمان د بهرنیو چارو د وزیرانو تر غونډې مخکې خبریالانو ته په دې اړه چې په غونډه کې به پر کومو مسایلو خبرې کوي وویل چې د افغانستان مسله، د اوکراین مسله او د منځني ختیځ حالات به د دوی د غونډې د تمرکز ټکی وي. یان ستولتنبرګ په دې اړه چې پر افغانستان به په ځانګړي ډول پر کومو مسایلو خبرې وسی خبریالانو ته وویل:
We are going to discuss and to address the long-term partnership we foresee.
دا وایي موږ به افغانستان سره د هغه اوږدمهال شراکت په اړه چې موږ یې فکر کړی دی خبرې وکړو، او هغه به د غوڅ ملاتړ په نوم د روان ماموریت تر پای ته رسیدو وروسته پیل کیږي. موږ پریکړه کړې چې له افغانستان سره به اوږدمهاله شراکت ساتو. دلته به موږ له افغانستان سره د دغه شراکت لپاره د اصولو او لارښودونو په جوړولو بحث وکړو. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی ترکیې ته تللی او دی به هلته د ناټو د عمومي منشي سره وګوري او دغه پلان پر جزئیاتو به خبري سره وکړي. په همدې غونډه کې د ترکیې صدر اعظم احمد داوود اوغلو وویل چې په افغانستان کې د پرمختګونو کمزورتیا او د امنیتي ستونزو پیچلتیا ته په پام باید تر 2014 میلادي کال وروسته هم د نړیوالې ټولنې د حضور دوام په پام کې ونیول سي.
In Afghanistan, we all know that there is still a long way.
دا وایي په افغانستان کې موږ تاسو ټول په دې پوهیږو چې د دې لپاره چې د دغه هیواد امنیتي ستونزو پر ضد چې ورځ په ورځ نوي رامنځته کېږي د مبارزې قابلیت ترلاسه شي اوږده لاره پاته ده. موږ باید خپل پرمختګونه سره راټول کړو او د افغانستان د چارواکو سره همکاري وکړو تر څو هغه اصلاحات چې اړتیا یې سته عملي شي. په افغانستان کې د تیرو 1400 کلونو پرمختګونه لا هم د کمزوري دي، نو موږ ته ښایي چې تر 2014 میلادي کال وروسته هم په دې هیواد کې د ناټو او نړیوالې ټولنې د حضور دوام په پام کې ونیسو. د ازادي راډیو خبریاله په ترکیه کې د انتالیه په ښار کې د ناټو د بهرنیو چارو د وزیرانو په غونډه کې ده. د هغه ځای څخه به د تازه معلوماتو د ترلاسه کولو په صورت کې تاسو ته خبر درکو. وروسته له هلمند رپورټ لرو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د ازادي راډیو اوریدونکو، د اوس را سره د ترکیه څخه د ازادي راډیو خبریاله فریبا واحدی د ټلیفون په لاین کې ده. دا د ناټو د بهرنیو چارو د وزیرانو د غونډې لپاره ترکیه ته تللی. نو فریبا جانې، څه نوي معلومات در سره شته؟
بله فرشته جان، بازم سلام مجدد به شما. منشی عمومی ناتو نیم ساعت پیش در نشست خبری او دریافت و به پرسش های خبرنگارا پاسخ داد. منشی عمومی ناتو گفت که ماموریت آینده ناتو در افغانستان ماموریت ملکی خواهد بود. گفت که ناتو و متحدانش به خاطر همکاری در بخش ملکی و نظامی با افغانستان متحد خواهد بود. همچنان افزود که آنها امروز به توافق رسیدن که حتی پس از ختم ماموریت قاطی ناتو هم در افغانستان باقی خواهند ماند. آقای استولتنبرگ گفت که از آغاز ماموریت قاطی ناتو در افغانستان تلفات نیروهای افغان به خاطر بیشتر شده است که نیروهای افغان مسئولیت کامل تامین امنیت کشورشان را به عهده گرفتند، پس طبعا آنها با چالش روبرو خواهد بودند. و همچنان گفت که نیروهای افغان امسال با چالش زیاد روبرو هستند و در این موقع هدف آنهایی است که نیروهای افغان با از طریق مشوره و کمک کنند تا آنها خودکفا شوند. آقای استولتنبرگ در مورد پروسه صلح افغانستان همچنان گفت که بدون توافق سیاسی صلح در افغانستان، تامین صلح در افغانستان ممکن است، ناممکن است. و همچنان گفت که سه اصول است که یکی اینکه مخالفین مسلح روابطشان را با تروریسم بین المللی قطع کنند، از ادامه تنش‌ها دست بکشند و قانون اساسی افغانستان را بپذیرند.
بله. رضایت مننه فریبا وحیدی. تاسی اوریدونکو د ازادي رادیو خبريالي فریبا وحیدی څرګندونی واوریده. دا په ترکیه کې د ناتو د تړون د بهرنیو چارو د وزیرانو د غونډې لجریانه خبري کولې. دی ویل چې انستولتربرګ نن ویلي چې ناتو بل افغانستان سره په ملکی چارو کې همکاري جاری وساتي او له افغانستان سره د ناتو دغه ملکی همکاري به تر 2014 کال وروسته هم دوام ولري. دی ویل چې د ناتو عمومي منشي نن په غونډه کې خبريالانو ته وویل چې افغان ځواکونه سږ کال د ډیرو څوندو سره مخامخ دي او تلفات یې د دې لپاره زیات شوي دي چې دوی زیات مسؤلیتونه اخیستي دي او د افغانستان د سولې پر بهیر یې ویلي دي چې په افغانستان کې سوله د یوه سیاسي تفاهم څخه پرته ممکنه نه ده. د ازادي راډیو اوریدونکو خپرونه مو ادامه لري. هڅه کوو چې په هلمند کې له خپل همکار سره د نننۍ حملې په اړه د خبرو لپاره تلیفوني تماس ټینګ کړو. خو خبرونه مو جریان لري. په خبرونه کې به د افغانستان او د سیمې پر نننوی تحولاتو د وروستیو معلوماتو د وړاندې کولو هڅې کوو.
ازادي راډیو د بی‌طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی نن ویلي دي چې تروریستان هیڅ ډول اصل ته وفادار نه دي. ولسمشر محمد اشرف غنی البته د افغانستان د جمهور رئیس د مطبوعاتو د دفتر څخه په خبره سوي اعلامیه کې راغلي چې ولسمشر محمد اشرف غنی نن د افغانستان او پاکستان لپاره د جرمني له استازي مایکل کوخ سره خبرې کړې دي او په افغانستان کې پر امنیت باندې بحث ورسره کړی دی. د افغانستان او پاکستان لپاره د جرمني ځانګړی استازي کابل ته تللی دی. دا تر دې څو تاسو د ازادي راډیو اوریدونکو واوریدل چې په وروستیو کې لوړ رتبه پاکستانی چارواکي افغانستان ته ځي او راځي او د پاکستان د صدر اعظم سفر یې وروستی و. د پاکستان صدر اعظم د دغه هیواد د پوځ لوی درستیز او په نړیوالو چارو کې د صدر اعظم سلاکار په کابل کې و او د ولسمشر محمد اشرف غنی سره یې پر امنیتي مسایلو خبرې وکړې او په افغانستان کې د سولې پر بهیر باندې بحث سره کړی دی. دا چې افغانستان ته د دغه سیل ور رتبه پاکستانی هیئت سفر په افغانستان کې د سولې د بهیر سره څومره مرسته کولای سي او په سیمه کې د تروریزم په وړاندې مبارزه څومره بریالۍ کولای سي، په دې اړه د ازادي راډیو خبریالي ملالۍ بشیر د افغانستان د ملي امنیت د پخواني رئیس امرالله صالح سره مرکه کړې ده او له ښاغلي صالح څخه یې په پیل کې دغه پوښتنه کړې ده چې په سیمه کې د تروریزم پر وړاندې د مبارزې لپاره د پاکستاني چارواکو همکاري څومره مهمه ده او کابل ته دغه سفرونه څومره مهم دي.
په لومړي سر کې غواړم د دغه وروستیو دوه سفرونو چې د پاکستاني مشرانو او چارواکو لخوا ترسره شوی ده د دې په هکله تاسو ته معلومات ورکړم. میاشت شپږمه نیټه دلته رضوان اختر راغلی و د ISI رئیس او ده د خپل ملاقات د افغانستان ولسمشر سره د افغان حکومت څخه خواهش کړی و، غوښتي و چې طالبان مشران او لیدرانو ته د افغان پاسپورټونه ورکړي او د دغه د لیست په بنسټ د غوښتنې دي چې افغان حکومت یو سلا او یا پاسپورټونه د طالبانو مشرانو ته ورکړي. دا په دې معنا ده چې نه یوازې چې دوی طالبانو ته مرسته کوي، دوی پوهېږي چې په طالبانو کې کوم یو کوم دنده ترسره کوي او منصب یې څه ده او کوم یو باید پالومرای سر کې پاسپورت واخلي. ظاهرا د دې غوښتنې هدف دا و چې ځینې طالبان وکولای شي چې د افغان پاسپورت په درلودو بهر ملکونو ته سفر وکړي او هلته افغان دولت چارواکو سره ملاقات وکړي او خبرې اترې د افغان حکومت سره وکړي. پرون داسې کوم خاصه ژمنې او وعدې د پاکستان پاکستان له طرفه حکومت افغانستان حکومت نه ده ورکړل شوی چې په محتوا نوی وي او افغان خلکو ته کوم نوی شی وي.
پاکستاني چارواکي له افغان حکومت څخه د ترهګرۍ پر ضد مرسته غواړي. آیا دا په دې معنا ده چې پاکستان وایي ګواکې افغانستان د ترهګرۍ پر ضد مبارزه کولای سي خو نه یې کوي؟
ګورئ، د دوی غوښتنه یک طرفه همکاري ده. دوی وایي چې افغانستان حکومت پاکستانی طالبانو پر ضد نه یوازې چې پاکستان سره باید خپل استخباراتي معلومات ګډه کړي او شریکه کړي او د پی 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 پر ضد پاکستان ته پرېږدي چې عملیاتونه ترسره کړي زموږ د خاورې په دننه کې. زه دغه همکاري راتلونکې څنګه وینم؟ که سږ کال د تاوتریخوالي کچه راټیټ شو او دا بریدونه کم شو او طالبانو غاره کې خود یو سیاسي مسلې پلټنه او خبر اترې دا موږ ته بیا ښکاره کوي چې پاکستان پالیسي کې بدلون راغلی.
صالح صاحب، د پاکستان صدر اعظم نواز شریف ویلي له افغانستان سره پر پوله به له افغان ځواکونو سره په همکارۍ سره د ترورستانو پر ضد حملې کوي. ستاسو په نظر دا ستراتیژي یا پلان څومره لاسته راوړنې درلودای سي؟
کورای مونږ هغه توخانی او تاریخي ستونزې سره مخامخ یو، کوم چې پاکستان ترورست هغه کسانو ته وایي چې په پاکستان کې بریدونه کوي او پر فوج باندې حمله کوي. د دوی د تعریف او د دوی د ویناو په اساس افغان طالبان ترورستان نه دي. دغه شپږ اووه میاشتې وخت چې ولسمشر ډاکټر اشرف غني شوی ده، د افغانستان لخوا پاکستان سره ډېر همکاري شوی ده. تاسو پوهېږئ چې ایس آی ته اجازه ورکړل شوه چې د افغانستان د زندانونو په دننه کې ځینې پاکستاني زندانیانو سره دوی خبرې وکړي. نور همکاري هم دوی سره وشو. که چېرې د نواز شریف سفر وروسته بیا هم په اوضاع کې څه بدلون رانغی، اشرف غني بیا مجبور دي چې د خپل داخلي ثبات په خاطر، خپل سیاسي ملاتړ د ټینګښت په خاطر هغه مجبور شي چې خپل پاکستان پالیسي بدله کړي او د کرزي صاحب د وخت په شکل هغه بېرته ورشي نور ملکونو ته او له دوی څخه د امنیتي او دفاعي چارو مرسته وغواړي.
تاسو وویل چې که نواز شریف خپلې ژمنې ترسره نه کړي، ولسمشر غني مجبوره له نورو هیوادونو مرسته وغواړي. آیا پاکستان په دې خبره پوهیږي او دا پر پاکستان څومره فشار اچوي چې په جدي توګه د تروریزم پر ضد مرسته وکړي؟
ولسمشر غني خپل شهرت او خپل داخلي ملاتړ په خطر واچول او دی لارو پاکستان ته جنرالانو سره خبره وکړه چې راځي خپل سیاست بدل کړي. اوس پورې خو د بدلون کوم نښې نښانې موږ په اوضاع کې نه وینو. داسې خو نشي کولای چې موږ دوه کاله نور هم انتظار وباسو چې آیا پاکستاني جنرالان خپل دریځ ته بدلون راوړي که یا. زماني له لحاظه په افغانستان ډېر وخت نه لري. زه فکر کوم چې حد اعظم موږ شپږ میاشته نور پاکستان ته وخت ورکولای شو چې وښایي په رښتیا آیا غواړي په افغانستان کې سوله راشي او د سولې له لاره یې خپل مشروع منافع لاسته راوړي، یا که پاکستان دریځ پخوانی دریځ ده چې غواړي د توپک زور چاودنې او قطعونو له لارې خپل منافع په افغانستان کې ټینګ کړي. نو که چېرې په دغه راتلونکي شپږ میاشتو کې څه تغییر رامنځته نه شول، دې زما اټکل دا دی چې د اشرف غني او ډاکټر عبدالله او د افغانستان دولت په عامه توګه مجبور دي چې نور اقدامات وکړي.
له امرالله صالح سره مرکه وه. د افغانستان او پاکستان په ارتباط به خبرو ته دوام ورکوو. په کراچي کې د حملې په اړه لنډ معلومات درته وړاندې کوو. په پاکستان کې د جندلا په نوم وسله والې ډلې د نننۍ حملې مسؤلیت اخیستی دی. وسله والو کسانو نن د کراچي ښار په سفوره چورنګي نمې سیمه کې د اسماعیلیه فرقې پر د خلکو په یو بس موټر باندې حمله وکړه او په دغه حمله کې لږ څه لږه درې څلوېښت تنه مړه کړل او دیارلس نور زخمیان کړي دي. د کراچي ښار د پولیسو یوه مشر نن خبریالانو ته وویل
آئین ایم ایم ہے، ایس ایم جیز ہیں اور دوسرے مختلف ویپنس ہیں. اندر جا کے
پاکستان پولیس یو افسر دئی طارق جادو دئی وائی وسوالو کسانو د ایس ایم جی پونم د 9 ملی میٹر ماشین گڑی او نور وسلو څخه کار اخیستای حمله کون کی موټر ته ورختلی ونو د موټر څخه د باندې پر چا د زینه دی سوی د سن صوبې د پولیسو مشر غلام حیدر جمالی د پیښو په ځای کې خبريالانو ته وویل چې دغه حمله شپږو وسلوالو کسانو کړې و. دوی اول پر بس باندې د بس په مابین کې په خلکو باندې ډزې کړې دي. ویل کېږي چې زخمیان نږدې روغتونونو ته لېږدول سوي دي. په وژل سویو کې شپاړس مېرمنې هم شامل دي.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شان تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیو نه.
دا ازادي رادیو خبرونه اوریدل. نن ورځې خبرونه مود ماشام تر و بجو پوری دي او تاسو کولی شئ چې دا ازادي رادیو کده نن ماشام تر و بجو پوری اوري او غواړي بیا تکرار اوري دا ازادي رادیو یو پانی ته ورسی. دا ازادي رادیو پر پانه باندې د پروګرامونو د محلوش په ځای کې ټول پروګرامونه ستنو تاسو د تاریخ په اساس پیدا کولای شئ. اوس به ورسې وی نړیوالې مسلې ته. تر هغه ورسې چې د سعودي په مشرۍ ائتلاف د ایمن په مرکز سنا کې چې د خوسی ځواکونو تر واک لاندې دی هوایي بمباري وکړي، په یمن کې 15 ورځنی اور بند اعلان شوی دی. دا په داسې حال کې ده چې ایران یو بارونکي کښتۍ یمن ته استولې، خو امریکا د ایران دا کار یو پاراونکی عمل بللی دی. د رویټرز خبري اژانس په دې اړه رپورټ لري چې جان اقال کوزایي جزئیات وړاندې کوي.
مخکې له هغې چې په یمن کې د بشري مرستو د رسولو په مقصد یو 15 ورځنی اوربند اعلان شي، د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف په مرکز صنعا کې د حوثي ځواکونو په هدفونو هوایي بریدونه وکړل. د سعودي په مشرۍ ائتلاف ویان جنرال احمد عسیری وای دا 15 ورځنی اوربند د سې شنبې په ورځ د لندن په وخت د ورځې له 11 بجو څخه جاري شوی دی. اوربند ځکه اعلان شوی چې اړو خلکو ته خوراکي مواد او دارو درمل ورسول شي. مرستندویو موسسو په یمن کې له اوو اونیو جنګ له امله په دې هیواد کې د یو ستر بشري ناورین خبرداری ورکړی. سعودي عربستان خبرداری ورکړی که حوثي ځواکونه وسلې په ځمکه کې نږدي اوربند به ختم شي. رویټرز اژانس وایي حوثي شیعه ځواکونو د اوربند له اعلانېدو څخه څو شېبې مخکې د سعودي عربستان په سرحدي سیمو کې په جایزان ولایت ډزې وکړې. عیني شاهدان وایي د اوربند د نږدې کېدو پر مهال د سعودي په مشرۍ ائتلافي ځواکونو د یمن په ختیځ بندر عدن کې د حوثي ځواکونو په هدفونو هم بمباري کړې وه. په یمن کې د اوربند له پیل راهیسې په جنوبي او ختیځو ولایتونو الدحله او مارب کې د نښتو راپورونه ورکړل شوي دي. په یمن کې قومي ځواکونو ویلي په تاس ښار کې هم تر نن سهاره ډزې اورېدل کېدې. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا متحده ایالات وایي د هغو ایراني کښتیو څار کوي چې د دې هیواد یوه بارونکې بیړۍ چې د یمن د حدیده بندر په لور د حرکت په حال کې ده بدرګه کوي. امریکا له ایران نه غوښتي چې د حدیده بندر پر ځای دې په جیبوتي کې د ملګرو ملتونو لخوا د نړیوالو مرستو مرکز ته خپلې مرستې واستوي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویان جف ارات کې وایي موږ به د هر ډول پارونکي عمل مخه ونیسو. د رویټرز په وینا حوثي غورځنګ د ایران له متحدانو څخه دی او په یمن کې یو غښتلی سیاسي ګوند دی. د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف حوثي ځواکونه د یمن د مشروع حکومت د نسکورولو مسؤول بولي. د ایران د سمندري ځواکونو قمندان امیرالبحر حسین آزاد د ایران خبري اژانس ته د ایراني کښتیو په اړه ویلي د ایران د سمندري ځواک 14 قطعه دا مهال د عدن خلیج کې ده او په بشري مرستو د بار ایراني کښتۍ ساتنې خاص مسؤلیت دی. د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف ویان جنرال احمد عسیری وای یمن ته هر تلونکي ایراني بیړۍ که د ایران جنگی کښتۍ بدرګه کړي او یا نه باید د یمن د حکومت او یا د ائتلاف اجازه حاصله کړي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې له لارې ازادۍ راډیو ته راستولی دي.
فضل رحمان زندانی د هلمند د ګرمسیر د ولسوالۍ خلی کې زموږ په ولسوالۍ کې کلینیکونه سته خو مریضانو ته دوا نه ورکوي. عبدالمالک روحانی د هلمند له مرجع ولسوالۍ خلی کې د سولې خبرې دي ډیر ژر پیل شي ځکه په افغانستان کې نامې زیاته ده. دولت خان کامران کوچی د خوست په پرکټانی خلی کې د سولې په پروسه کې اوس هم د بهرنیو هیوادونو لاس دی او بهرني هیوادونه دغه پروسه له خنډ سره مخامخ کوي نو باید په دې پروسه کې بهرنیانو ته واک ورنه کړ شي. حکمت الله حماس د هلمند له نادری ولسوالۍ څخه لیکي د افغانستان د ملي وحدت حکومت د پرمختګ خوا روان دی نو خلک باید د حکومت سره رښتینې همکاري وکړي قدرت الله داوری د هلمند څخه لیکې د ناټو د بهرنیو چارو د وزیرانو په غونډه کې د افغانستان په اړه ښې خبرې وسوې. د ټولو مشرانو څخه هیله کوو چې په دغو خبرو دې عمل وکړي. په هلمند کې چارواکي وایي چې په دغه ولایت کې د والي پر دفتر یا د ولایت پر ودانۍ په حمله پای ته رسېدلې ده او دا حمله تقریبا 4 ساعته وه. د چارواکو په وینا په حمله کې 6 پولیس وژل سوي، 2 وسلوال وژل سوي او 4 ملکي کسان په دغه حمله کې وژل سوي دي. تاسې د دغې مسالې د جزئیاتو لپاره لطفا د ازادي راډیو ویبپاڼې ته ورسئ. د ازادي راډیو د ویبپاڼې ادرس دی www.azadiradio.com. په خپرونو کې به هڅه کوو چې په هلمند کې له خپل خبریال سره په تماس کې سو او تاسې ته معلومات درکړو. خصملاسي زموږ ویبپاڼې ته ورسئ. او اوس به د دې ساعت د مهمو خبرونو لنډیز فریبا ظاهر وړاندې کړي.
د هلمند ولایت پر مقام حمله له شاوخوا 500 ساعتونو نشته وروسته د حمله کوونکو په وژلو سره پای ته ورسېده. په دې پیښه کې 3 پولیس او 3 ملکي وګړي هم وژل شوي دي. د ترکیه صدر اعظم وایي په افغانستان کې د تیرو 14 کلونو لاسته راوړنې لا هم ټکنۍ دي او د خوندیتوب لپاره یې دا مهمه ده چې په دغه هیواد کې د ناټو او نړیوالې ټولنې حضور تر 2014 کال هاخوا هم دوام وکړي. افغان ولسمشر یو ځل بیا ټینګار کوي چې د افغان کډوالو د ستونزو هواری د کارونو په سر کې دی. د پاکستان په کراچي ښار کې وسلوالو کسانو د شیعه مسلمانانو پر یو بس ډزې کړې چې باندې 40 تنه وژل او ډېری نورې ټپیان کړې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مسکو ته خبرداری ورکړی چې اوس د اوکراین په ختیځ کې د اوربند مراتولو حساس وخت را رسېدلی. او نیپالی ځواکونه لا هم په دغه هیواد کې په هغې امریکایي هلیکوپتر پسې ګرځي چې له 8 تنه عملې سره د زلزلې په سیمه کې ورکه سوې ده.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د افغان معلولو ورزشکارانو د باسکټبال په سیالیو کې د کابل ټیم بریا ترلاسه کړه. د افغانستان اولمپیک کمیټې د بدني روزنې د فدراسیون ویاند عارف پیمان نن ازادي راډیو ته ویل دغه سیالي چې د کابل، بلخ او هرات ټیمونو د ښځینه لوبغاړو ترمنځ ترسره شوې، د کابل ټیم د هرات ټیم ته ماتې ورکړه. ښاغلی پیمان ویل چې دغه سیالي د افغان معلولو ورزشکارانو د ملاتړ په هدف د سره صلیب د نړیوالې کمیټې په مرسته ترسره شوې. تکل سوی چې د بایسکل ځغلولو 2 تنه لوبغاړي په دې برخه کې د زده کړې په هدف امریکا ته ولاړ سي. د بایسکل ځغلولو د فدراسیون مشر عبدالصادق صادقي ازادي راډیو ته ویل چې د احمد فضلی او هما په نوم 2 تنه افغان لوبغاړي به د تاکتیک او د غلوبو د قوانینو د زده کړې په هدف په راتلونکو 2 میاشتو کې امریکا ته سفر وکړي. د ښاغلي صادقي په خبره دغه زده کړې به 1 کال دوام وکړي او د بیلابیلو هیوادونو لوبغاړي پکې ګډون کوي. د کابل پوهنتون د پوهنځیو ترمنځ د کرکټ د روانو سیالیو اتلولي د اقتصاد پوهنځي لوبغاړو وګټله. د ژورنالیزم پوهنځي لوبغاړي د دغو سیالیو په 2مه درجه اتلانو کې راغلل. د افغانستان د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک ازادي راډیو ته ویل چې دغه سیالي د 3 ورځو لپاره د کابل پوهنتون د 2 ټیمونو ترمنځ ترسره شوې.
ورسته په خبرونه کې د ازادي راډیو اونیز پروګرام مخکشي شتي اوریدلای سي. خو تر هغه مخکې په افغانستان کې د شوزو پر لاسته راوړنو او ستونزو او پرمختګونو باندې 2 ځانګړي رپورټونه لرو. د امریکا د متحدو ایالاتو د ملي ډیموکراتیک انسټیټیوټ لخوا پرون د کندهار ولایت اوسیدونکو خالدی نوري ته 40 کلن او په کندهار کې د شوزو د حقونو لپاره فعالیت کوي د مادلین البرایت په نوم معتبره جایزه ورکړه. سالم محمد صالح به یې جزئیات وړاندې کړي.
40 کلنی خالدی نوری ته دغه جایزه ځکه ورکړل سو چې د وسلولو طالبانو د ظهور په سیمه کندهار کې شوزو او نجونو ته په سیاسي، ټولنیز، اقتصادي او اداري برخه کې د پرمختګ زمینه برابره کړې ده. هغه چې په واشنگتن ډي سي کې د 25,000 ډالرو په ارزښت دغه جایزه ترلاسه کوله وویل چې په کندهار کې د کارګرو شوزو په نامه تعلیمي ټولنې په مرسته چې دا یې مشري کوي زیاتو شوزو او نجونو ته زمینه برابره سوې چې زده کړه وکړي او وروسته ورته په دولتي ادارو کې د کار زمینه برابره سي. هغه وویل چې د شوزو د بسیاینې او غښتلتیا لپاره کار کوي.
موږ د شوزو د خودکفایي لپاره کار کوو او موږ غواړو چې شوزې ځواکمنې سي.
خالد نوری وایي هغه شزه چې د دې له تعلیمي ټولنې فارغ سیوي د دوی له طریقه په دولتي ادارو کې ورته د کار زمينه برابر سوي او اوس په یوازې سر د کور نفقه برابرولی سي. میرمن نوری ته د جایزې ورکولو په مراسمو کې چې په واشنگټن ډی سي کې برابر سوي وه، د افغان ولسمشر میرمنې رولا غنی هم ګډون کړی و. میرمن غنی په خپلو خبرو کې وویل چې افغان ښځې کمزوري نه، بلکې زیارکښې، غښتلې او زړورې دي.
During the first 6 months of my assuming
په لومړیو شپږو میاشتو کې چې د افغانستان د لومړۍ میرمنې په توګه مسؤلیت واخیست، د افغانستان له بېلابېلو برخو څخه د ښځو له شاوخوا 300 ټولنو سره ما وکتل او ډېر څه مې ترې زده کړل. هغه دا چې له مصیبت او فشارونو سره سره څنګه په عزت ژوند وکړو.
د میدلین البرایت په نامه جایزه هر کال په ټوله نړۍ کې هغو ښځو ته ورکول کېږي چې په ټولنه کې د ښځو د پیاوړتیا لپاره یې د پام وړ کار کړی وي. تر دې مخکې د افغان هوایي ځواک پیلوټې نیلوفر رحمانی ته د امریکا د بهرنیو چارو وزارت لخوا د زړورتیا جایزه ورکړل سوې وه.
آزادی راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان، سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په افغانستان کې د ښځو پر وضعیت رپورټونو ته ادامه ورکوو. البته مخکنی راپور چې مو اورېد هغه د امریکا غږ آشنا راډیو د خبریال د رپورټ په استناد جوړ سوی و له واشنگټن ډی سي څخه. په کابل کې د ښځو د ملاتړ د یو شمېر مرکزونو مسؤلین وایي چې دوی د هغو ښځو ډېرې ستونزې هوارې کړي چې په دغو مرکزونو کې تر ساتل کېدو وروسته بېرته خپلو کورنیو ته ستنې شوي دي. دا چې دوی د دغو ښځو سره څه ډول مرستې کړي دي په دې اړه به د حمیدې هارون عثمان ځانګړی رپورټ واورو.
که څه هم چې ویل کېږي په امنخونو کې د هغو ښځو چې له تاوتریخوالي سره مخ دي ستونزې نه هوارېږي، خو د دغو مرکزونو یو شمېر مسؤلین وایي چې تر ډېره هڅه کوي دغه ښځې او انجونې بېرته خپلو کورنیو ته ستنې کړي. موږ په کابل کې د ښځو د ملاتړ یوه مرکز ته چې پکې 20 ښځې او 10 ماشومان ساتل کېږي ولاړو. په دغه مرکز کې اکثره میشتې ښځې وایي چې د مرګ له ګواښ سره تر مخ کېدو وروسته دې مرکز ته راغلي دي. موږ له څو میرمنو سره چې له بېلابېلو ولایتونو راغلې وې مرکه وکړه. په دغو ښځو کې یوه یې 20 میرمن وه چې په 9 کې له 50 سړي سره واده شوې وه، خو د خپل خاوند د جبر او زور له امله له ګرځېدو پاتې وه. کیسه به یې د دې لخلې واورو.
پلار مې واخیستې، یو سړی ته بېګانه سړی ته زه ورکړم چې هغه دونه زلنکار و. پلار مې خبر نه و. سړی 50 و، زه د 9 وم. ژوند مې سم نه و، ورسره وټکول و. داسې ورځ نه و، شپه نه و چې مثال زما پزه نه وای رامته کړې، خوله د وینو ډکه کړې نه وای راته. نم زه په نه په خاوند پوهېدم، نه په ښه پوهېدم، نه په بد پوهېدم، په هېڅ خوا نه پوهېدلم.
په افغانستان کې له 14 کلونو را په دې خوا د ښځو د ساتلو او ملاتړ ډېر شمېر مرکزونه فعالیت کوي. ډېر ځلې دغو مرکزونو ته راغلي ښځې او نجونې د مرګ له خولې راتښتېدلې وي. اکثره خلک په دې باور دي چې دغه مرکزونه بدنامه ځایونه دي او له ښځو پکې ناوړه استفاده کیږي. حکومت مرکز ته چې موږ ولاړو، د ښځو لپاره د روزنې بېلابېلې برخې جوړې شوې وې او یو شمېر ښځو په یوه ټولګي کې زده کړه کوله. په دغه مرکز کې ډېری داسې ښځې هم شته چې د مرګ له ګواښ سره مخ وي او دغه مرکز ته یې پناه راوړې ده. مریم هم یوه له همدې ښځو څخه ده چې وایي تښتول شوې وه، خو کله چې ناڅاپي د دې د یوه تښتونکي زړه ودرېد نو کورنۍ دا د هغې د قتل په تور ونیوله. مریم وایي چې حکومت بې ګناه ګڼلې، خو د مقتول د کورنۍ له ویرې د امن خونې ته پناه راوړې ده.
درې کلن لور مې په غېږ کې وه. زه تر وړې یم، هم تر خوسته پورې زه څه رقم نشه کړې یم، څه رقم ته وړې یم، هېڅ نه یم پوه سوې. نه میاسته ملاداره ومه کېږي چې تکه توره شپه کوټه ده، تیسې یو اتاق ده لکه بېخي تیاره کړه، دومره کې ګروف لګېږي. زه هغلته اچولې یم، ما درې دانې لورانې په کور کې پاتې وي، دوه دانې بل ورور یې هغه لورانې را تښتولې دي، ما پسې تر شا یې راوړې دي. چې داسې مې وکتل، الوادونه مې پراته وو، الوادونه مې پراته وو، الوادونه مې نېژه وو، همداسې مې خواته پراته وو.
لبل میرمنې بای هم واوري چې وایي خاوند قتل کړي، خو غوښتل چې د قتل پړه پر خپل میرمنې واچوي.
دا سر چې دا په دې سره غلای و، دا دې سره جوړه و. په دا خبره په مو اعتماد و، زه د ویرې په دا راغلم چې زه موت مرګم غوا خطره و چې تام وژنم.
د ښځو لپاره د ښځو د ملاتړ تر نامه لاندې د دغه مرکز مسؤلینې د هیواد له عدلي او قضایي ادارو د همکارۍ غوښتنه کوي او وایي چې په امنخونو کې د میشتو ښځو دوسیې د ځکه خو نه ځنډوي چې دغه میرمنې ډېر ژر خپلو کورنیو ته ستنې شي. د دې مرکز مسؤوله چې مستار نومې فوزیه ده وایي چې په تیرو دریو میاشتو کې د دغه مرکز له لارې د ښځو د ستونزو لسګونه قضیې حل شوي دي.
هیڅ وخت داسې نه دي سوي چې کله ښځې دلته راسي او بېرته د خپلو کورنیو ته ولاړې نسي. هر وخت چې ښځه دلته داخل سوې ده دې دفتر ته په څلور ویشتو ساعتو کې حتما د دوی د فامیل سره موږ تماس ټلیفوني نیولی. دغه درې میاشتې موږ حساب کړی دی اووه اویا ښځې دلته راغلي دي او تقریبا د څلوېښتو نه زیاتو ښځو د دوی مشکل حل سوی دی او بېرته خپلو کورنیو ته ورغلي دي.
پامن خونو کې ډېری ښځې وایي چې د کورني تاوتریخوالي، جنسي تیریو، ترسن لاندې او جبري ودونو له امله له کوره راوتلي دي. که څه هم چې په تېرې یوې لسیزې کې په افغانستان کې د امن خونو پر جوړېدو ډېر انتقادونه شوي او دا د بغاوت کوونکو ښځو د ساتلو ځایونه بلل شوي، خو په امن خونو او د ښځو د ملاتړ په دغو مرکزونو کې میشتې ښځې په دې تمه شپې سبا کوي چې کله به یو ځل بیا د خپلو هغو کورنیو غېږې ته ستنېږي چې یو ځل تښتېدو ته اړ کړي او یا یې هم د مرګ تر پولې گواخلی دی.
دا حمیده هارون عثمان رپورت مو اورید. اوس د کندهار صادق رشتنی د مخکښ شزی پروگرام وړاندې کوي.
مخکښ شزو د پروګرام مینوالو سلام. دا ځل په کندهار کې د ډاکټرې رنګینی ویسا سره خبرې کوو. میرمن ویسا په کندهار کې د شزو د ژوند د شوالي لپاره هڅې کړې دي. د دې لومړی کار د کندهار د ولایت په ودانۍ کې دننه د یو شخصي زندان د سپورت په جمنازیم بدلول و.
زه دلته د خپل خاوند سره د کانادا څخه راغلم پسل یو څو کاله. دلته د څو شپو تر تېرېدلو وروسته زما یو ځای ته ضرورت سو چې زه اضافي شان پکښې کښېږدم، ځکه مې شاوخوا وکتل په ولایت په تعمیر کې چې زه اضافي بېکاره ځای پیدا کړم، او بالاخره زه د داسې ځای سره مخامخ شوم چې یو زیرخانه وه چې په دا ځای کې وګرځېدلم چې ومې کتل دا یوه ډېره نجسه بندیخانه وه چې په دې کې څهان موجود وه، په دې کې انسانانو ته جزای ورکرسیوی درشتیگو دا موږ داسې فکر تو که چه دا باید پا یو موزیم باید دا کندهار پا موزیم باید واوری موږ موزیم نلرو، او زمنان دا زوانان دا پاره یو تفریگه هستی. نو ما زکر چه دا جوان زای هم دلتا نو چه سره گزاره پکشوی که نو می دا داغا زندان و مخته چه دا یو زرخانه دا اجده دا دیه و مخته می یو تعمیر جور که چه پا آغا زای داسې فکر میو که چه داغا تعمیر با یو کافی شاپی یو کافی شاپ وي، ایسکریم و کافي و چای و دا به پکښې خوړل کېږي. هغه چې زندان و پخوا د اوس دپاره به د اکسرسایز اتاق وي، که ځوانانو اکسرسایز کوه ورې به دوی خپل تمرین پکښې کوي، او د باندې چمن و میدان و د باغ و دا چې دي دا به د کوچنیانو د بازوی ځایي، او فامیلونو یا شاګردانو دا چې غواړي موزیم وګوري لوړ د خپله د ولایت تعمیر او خپله د تاسوینې د ولایت جنوب خواته دوه منزله تعمیر دی دا به هم په دا موزیم کې شامل وي. دا مې خپله ارزو ده، او که خدای وکړله چې راتلون دا والي صاحب دغه پروګرام پسې تعقیب کړي، د دې څخه به ښه یو شی جوړ شي.
تر کومه ځایه چې زه معلومات لرم، تاسو د عینو زیږنتون سره همکاري کړې ده او هغه کوچنیانو ته جامې او کالي برابروي چې تازه زیږېدلي وي.
زه یوه ورځ شفاخانې ته ورغلم، ځکه چې خپله نسایي ولادي ډاکټره یم، نو د رخصتي ورځ به ولاړم د شفاخانې نسایي ولادي وار ته ورغلم چې زه د مریضانو ال وګورم چې دا شفاخانه په څه شکل ده، او هلته مې د طبي او مسلکي مسایل یوې خواته پرېږدي. د عادي حالت د مریضانو چې مې وکتې مریضان ښه وه، ولې یو دوې مریضانې مې ولیدلې چې کوچنۍ په خپله لمن کې یوه تره کې وه چې کوچنۍ په دا خپله لمن کې پیچلې وه، لس دقیقې مخکې پیدا شوی و دا خپله پر ځکه ناسته کوچنۍ هم پیچلی په خپله لمن کې. نو ما ورته ویل ترړی یو کوچنۍ دې ولې په لمن کې پیچ ورکه، دا نرسانې بیا نرسانې چې کوچنۍ نه ورکوه، او نرسانې ته مې ویل چې تاسو کالي په واغوندئ نو دا خو لڅ دي دا یخه مځکه باندې خدا به سینه بغل سي، او هغه ویلې موږ شی نه لرو، موږ اصلا اضافي شی نه لرو چې موږ دا کوچنۍ پکښې وکړو، دا باید خپله کالي ورسره راوړو. او دې ته چې مې ویل چې کالي، هغې ویل خو زه کالي نه لرم، زه بیا وړم دغسې په دا لمن کې وړم تر کوره پورې. نو ما چې دا حالت ته وکتله چې زموږ انسانان علاوه پر هغه باندې چې په مرمۍ مري لکه ترخې مندې کې اصلا څوک یې پر انسانانو بولي نه، او د په څنګ کې د هغه د یو کوچنۍ نوزاد چې دنیا ته راځي د دا شروع څخه دی داسې بې لباس و لس پڅ پیدا کېږي، بې ډوډۍ او بې کالو. نو د هغه دپاره مې یو چاره وسنجوله چې باید همیشه دغه دایره باید وڅرخي. د مکتب د نجونو سره د لسم یو لسم دوه لسم سنف د نجونو سره مې خبرې وکړلې چې تاسو خو خیاطي کوئ، بیا له هغه څخه خام مواد به زه در رانیسم، تاسې دغه جوړوئ، جاکټان ورته وایست، خولۍ ورته وایست، مثلا کالي مې روښو چې څه رقم یې جوړ کړي، د کوچني نوزاد کالي څنګه جوړېږي. دا ستاسو دپاره هم د آینده دپاره یو زده کړه ده چې د خپل ژوند ته اماده سي چې نوزاد ته کالي باید څنګه جوړ سي. نوزاد کالي په خیاط نه جوړېږي، د نوزاد کالي داسې نه جوړېږي چې فیشني وي یا زژي یا دغې بل قسم باید جوړ سي. هغه مې روښول دوی دا کار شروع کړي، د عینولیسې اولینه لیسه وه چې دا ابتکار یې په لاس کې واخیستې. اکثرو پخپله دا کالي تهیه کړه، بلې دې چې زه خام مواد ورکړم. اما وروسته تر هغه خام مواد مختلفو مکتبو په دسترس کې ږدو، هغوی دا کالي جوړوي او شفاخانې ته تقسیموي چې د بېوزلو مرضانو ته باید هغه ورسېږي.
تاسې یو څو نور داسې پروګرامونه هم تهیه کړي دي چې په هغه کې نجونو د مقالې لیکلو سیالي کړې ده، د دغه په هکله معلومات راکړه.
اصلا د دې پروګرام هڅه مو د هغه نقطې څخه شروع کړله. ما خپل ژوند راپه زړه کوي چې زه هغه وخت چې زه په مکتب کې وم، زه د خپله د زرغونیانه د لیسې څخه فارغه شوې، نو موږ هغه وخت کانفرنسونه درلودل. زه چې مقایسه کوم، د اوس نجونې د خپل وختو سره بې جرأته سوي دي، با جرأته نه دي، او د خبرو قدرت دوني نه لري چې دوی یو خپل شکایت او خپل غږ یو ځای ته ورسي. نو دا کار مې د اوله سره څخه شروع کړي، د دې ځای څخه چې اول مې دوی شاګردان را دعوتوله، یو ورځ نجونې، یو ورځ الوکان، د مکتب لسم یو لسم دوه لسم سن، چې دوی په دا ولایت وپېژني چې دا ولایت څه شی دي او دا والي څوک دي، کوم مسؤلیتونه لري، کوم کارونه کوي، او دوی د ولایت لار بلده کې هدي اقل چې یو مشکل ورته پیدا شي دوی باید دلته راسي خپل مشکل حل کړي. نو دوی به مې دعوتوله دلته تقریبا د درو زرو په شاوخوا کې شاګردان ما دلته راوستل په مختلفو وختو کې چې دوی به راغلله، یو څلوېښت دقیقې، پنځه څلوېښت دقیقې به ما کار ورسره وکړي، خبرې مې ور زده کړلې، سوالونه مې په لاس ورکړلې چې دغه سوالونه سړی کوي، په دغه ترتیب ویل کېږي. داس وروسته تر هغه به مې والي صاحب ورته را دعوت کړي، دوی به هغه وخت اماده وه، په جر جرأت سره بیا خپلې پوښتنې او سوالونه د والي صاحب څخه کول. په دغه شکل فقط هدف مې دا و چې دوی د حکومت سره خپل ځان یو وبولي، داسې نه وي چې دوی در سره یو جلا عضو وي، جلا دوی ځان مسؤول وبولي، دلته په جامعه کې خپل ځان ته مسؤلیت ورکړي، او حکومت آینده د دوی دی، باید دوی په دې پوه وي چې حکومت څه شی دی، تشکیل یې څه شی دی، مصروفیت څه شی دی، ولایت څه شی دی، ښاروالي څه شی دی. دا ټول به مو ورته تعریف ول، یو اولیه مواد به مو په لاس ورکول. نو یو وخت تعلیمي ورځ مې د شاګردانو مانی ولد مرا غوښته دلته د تعلیم او تربیه په مشوره باندې. د دې ځای څخه زما نتیجهګیری داسې ول، فصل د دروز ورو شاګردانو د لیدو څخه الکان ډیر شو، او کڅوک چې نه و شه هغه به مشه سو په سلو سلويش د کوڅه ولې نجونې وار په وار به سر کشته کېدی، او مخامخ یې کتلې نه سوې چاته خبرې هم بعضې شوې، ولې اکثره د خبرو قدرت نو کې کم درلودي. نو د دې لپاره چې په کوچني کې د جرأت د خبرو پیدا کې دا تربیه ته ضرورت لري، اول د فامیل څخه شروع کیږي. نو که فامیل سره زموږ وسنه سره رسېږي چې موږ ودی تو اچ تاسو د اولادو ته څه وایست، عمومي معلومات مو مرکوه د تلویزیون د لارې یا د مجلې او اخبار د لارې، اما دوی څنګه ژر تربیه کړو؟ دا ژر تربیه د لپاره مو دغه کانټست مقالو مختلف چچلونو به مور کړی، او دوه کال کېږي چې دا کار کوم. شاګردان د ځان سره کښینی د موضوع باره کې فکر کوي، مقاله لیکي، بیا په هغه کې به موږ وکتل، هغه بهترین به مو راپورټ کړي، یو توفه یو جایزه یو شی به مو تعین کړي، او د دې پر چې تشویق سي هغه مقاله به دوی وویل، دلته په ولایت به مو دعوت کړلې، په هغه ورځ به مو ډوډۍ ورته جوړه کړه، دوی به مو دعوت کړي، معلمان به ورسره وي. دا فقط د یو تشویق او د ضمنن د دوی د فکر د انکشاف لپاره موږ دا کار کوو.
اساسي او بشري حقوق.
د ازادي رادیو په درمنو اوریدونکو السلام علیکم، په دې هیله چې خوښ او خوشاله بیاست. د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونې اوریدو ته مو هرکلی کوم. تاسو دا خبرونه په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12.6 او په لوی ښارونو کې په 0.15 صفه روښانه او واضح اوریدلی سئ. د دې اونۍ په خبرونه کې د اساسي قانون د 24مې مادې په اړه بحث کوو. زموږ سره په سټوډیو کې د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون د کابل د سیمیز دفتر د معلولینو د حقوقو د څانګې مسئول محمد اسعد صفای ملمدی. صفای سه محترم شراغلست.
دیره مننه زهم پر خپل وار د ازادی رادیو ټول و قدرمن و اوریدون کتا خپل سلامونه او نیکی هیلی بلنده کن.
صفای سب که پا دیار معلومات را کری چی د افغانستان د اساسی قانون پا وصلویخته ماده که سویل سویده؟
د اساسی قانون وصلویخته ماده د علم و فرهنگ ادب و د هنر په مورد که ده چه دولت باید پا دغه مواردو که اغیزمن پروگرامونه ولری او همدارنگه دولت مکلف ده چه ده مختره مؤلف او د کاشف حقوق باید تضمین کی او اغه ده علمی تحقیقات په مختلف برخو که ده سخه حمایت و که ملاتلی و که او ده علمی تحقیقات و نتایجو نه اغیزمنه گته واخلی او ده او دیتا ده قانون په رنا که عمومیت ورکی ترسو ده تحقیقات و نه اغیزمنه گته واخستل شی.
تر او سپوری ده ماده سمره تطبیق سویده یعنی عملی جنبه تاسو سنگرزوی
نه وازه ده اساسی اف قانون و سلوختم ماده بلکه ډیر داسې ماده نور هم شته چې د اساسي قانون کې ډیر صراحت موجود دی مګر عملی جنبه هغه څنګه چې لازم ده عملی جنبه یا اجرایی جنبه ضعیف ده. د مثال په ډول د اساسي قانون د علم او د تعلیم په برخه کې هم صراحت لري وي چې تمام ابتدایی زده کړې حتمی او اجباری دي مګر کله که دغه نه عملی کیږي یا څوک د دغه معنی ګرځي د دغه دپاره اجرایي جنبه یعنی څه باید ورته وشي کومه جزا ورکړ شي دغسې په عادي قوانینو کې دغه ته بیا توجه نه ده شوې یا وایو چې مسکن له تعرضه مسئون ده یا ملکیت له تعرض نه مسئون ده کله چې که په دغه مسکن یا په ملکیت باندې تعرض کیږي بیا په عادي قوانینو کې د جزا په قانون کې د دغه لپاره یا و تضمین نه ده موجود تضمین یعنی دا چې مؤیده ورته نشته جزا ورته نه ده تعین شوی منګه تمام ورځ پر رادیوګانو کې اورو چې څوک باید په دې ځای کې دغه نظمه کې غصب شوی دلته دا نظمه کې غصب شوی مګر د دغه غصب دپاره د جزا په قانون کې چې څوک د چا ملکیت غصب کی کوم مواد مشخص نشته همدارنګه په دې ماده کې د مؤلف و مخترع حقوق ته اشاره شوې ده چې دا دولت مکلف ده چې دا تضمین کی او که څه هم مخترعین منګه ډیر کم لرو کدره شو مؤلف ته چې مؤلفین زیات لرو دغه د مؤلف حقوق هم کسان هم په دغه مورد باندې یو قانون هم شته دی چې مؤلف دغه حق لري ده حق لري مګر دغه حق د نقص په صورت کې چې څه باید وشي د جزا په قانون کې باید مواد موجود وای او د دې اساسي قانون مطابق یو تعداد مواد په اساسي قانون کې زیات شوی وای او کوم مواد چې د اساسي قانون سره په تضاد کې واقعي هغه باید تعدیل شي ولی له بده مرغه چې په عملی باندې ډیره کمه ده یا ویو چې د مختارې حقوق باید دولت مکلفات لري چې تضمین کړي مونږ یو تاسې ټول افغانستان به د صدیق مختارې له نوم سره چې هغه تخلص مختارې و او ټول په دغه نوم باندې پیژنده کله چې مونږ په کمیسون کې د یو ځل راغې او شکایت یې وکړ چې زه دغه اختراعات لرم او د دغه اختراعاتو لپاره ماته ځینې اسانتیاوې پکار دي ځای راته پکار ده وسایل راته پکار دي چې دغه زه عملی کوم او کنه زما دغه هغه نه نوښتونه نور خلک ګټه اخلي په دغه مورد باندې مونږه مکتوبونه ورکړې اداري امور ته او کسه هم د پکاراتو کراتو اداراتو ته تلو مګر دغه ماده ته چې مونږ ګورو عملی جنبه نه درلودله چې دغه زمينه نه مسایده دغه وسایل ته په اختیار کې نه ورکول کېدل چې د څنګه د خپل نوښتونو نه استفاده وکړي دولت هغه مسؤل ارګانونه چې کومه اداره چې مسؤلیت لري چې دای به تشویق کړي وي او د دل نوښت نه او اختراع نه استفاده کړي وي نه ده شوی یعنی عملی جنبه دغه ماده ډیره کمه ده هیله ده چې حکومت او هغه څوک چې مکلف دي په عملی کولو کې توجه وکړي او محققین مؤلفین مخترعین به هغه کومه اندازه باندې چې موجود دي دوی ته باید زمینه مساعد شي چې دوی په ارامه فکر باندې خپل کارونه وکړي او خپل نوښتونو ته نور پرمختګ ورکړي او تشویق شي نور هم وګړي چې په خپلو کارونو کې کوشش وکړي چې نوښت رامنځته کړي نوي شیان رامنځته کړي کشفونه وکړي دا د دولت له مکلفیتونو ده چې وسلوختمه ماده په دې باندې تاکید لري.
قدرمنو اوریدونکو اوس هم راځو یوې لنډې وقفې ته خپرونه ادامه لري.
ژوند آزادی
خزینا پر سر اجازه نو ورکې چې دوت بش تذکره وخلي
دلانه فیصله و منګوله وخت در شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته موږ په ځمکه کې نو موږ د خپل مشر سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه
زم دې بیا په کوم پلاټ شای وانه یا په دالاس وانه وبنلرو موږ د حکومت
څخه هیڅ نه لرو چې موږ د اوبو باندې بس کړی دی چې محکمې له خوا
ازادي رادیو 1226 نوي منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه 15 صفه
د ورستۍ پښتنې په توګه د دې ماده د لا شامل کېدو لپاره څه کول پکار دي؟
د دې لپاره چې دغه ماده د اساسي قانون عملی بڼه پیدا کړي، باید په عادي قوانینو کې دته ځای ورکړ شي. کچیرې څوک د مؤلف حقوق تر پښو لاندې کوي، دوی ته باید جزا ورکړ شي. یو مؤلف د پټې ارزامات باندې یو کتاب لیکي، دغه کتاب نشر کوي، خپرې، مګر بل وخت ګوري چې بدون د دینه شته خبر شي په خپل سر باندې یو څوک د کتاب بیا تجدید چاپ ته ورکوي، بیا چاپوي په بازار کې خرڅيږي، مګر د دینه څوک پختره نه کوي، ځکه چې کچیرې ته پختنه وشي نو په قانون کې دته دا حق لري چې دته دا حق ورکړ شي، د حق محفوظ دی، چې د دې حق لري چې بدون د دې څوک دا کتاب خپور نه کی خرڅ نه کی، مګر کله چې خرڅي څه باید ورسره وشي. په دغه مورد باندې باید د جزا په قانون کې ورته متخلفینو ته جزا ته ان کی چې دغه مانوي حق دی، یو دیو شخص چې دغه زحمت استلې یو کتاب لیکلې یو څه من سره وسیده دغه تلف نه کی، کله چې جزا دی او چې لپاره موجود نه، هر څوک دغه ماده نه دی حق نه سرغړونه کی او هغه حق تر پخولاند کی.
صفای صاحب ډیر مننه کور مودان
لطاسنه هم مننه کور ودان.
قدر من اوریدونکو، دا وزمر د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو خبرونه تاسو دا او د ازادي رادیو نورې ټولې خبرونه په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12 شپږنوي او په لوی شارونو کې په 0.15 صفه روښانه اوازي اوریدلې سي. تر بل خبرونه چې بیا تاسو په خدمت کې حاضرې جو په کلامو مرسته.
azadiradio.com راپورنه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولي.
Yeah.